د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په روانه عیسوي میاشت کې په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه د سولې د هڅو په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د سنګین ولسوالۍ له جګړو څخه یو ځانګړی راپورتاج لرو. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې جنوبي کوریا او جاپان په خپلو کې د هغې اوږدې مازلې پر حل موافقه کړې چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان د پوز لخوا د خزو د جنسی پلورنې پر سر رامنځته شوې وه. او د اوکراین پوز پرون ویل چې له لنډمهال اوربن سره سره یې یو سرتیری او یوه زړه میرمن د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتونپالو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې ناجیې سپۍ چمتو کړي.
امنیتی چارواکي د کابل د نننۍ انتحاري حملې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام ورکوي. نامعلومو وسلوالو په کندهار کې یوه واکسیناتوره وژلې او یوه بله یې ټپي کړې. او ولسي جرګې د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی او د اساسي قانون پر عملي کېدو د سار کمیسون 15 غړي خپلې جلسې ته ورغوښتي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي او روغتي مسولین د نننۍ انتحاري حملې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام ورکوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې د انتحاري حملې یو ملکي کس وژلی او 14 نور یې ټپیان کړي. خو د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل چې له دې حملې وروسته روغتون ته یو جسد او 1 ټپیان وروړل شوي.
13 مریض شفاخانه وزیر اکبر خان مراجعه کرده و 18 مجروح.
دی وای دیالس چپیان وزیر محمد اکبر خان روختون ته انتقال شوی و تلس چپی مشمان اندرا گاندی روختون ته. الحمدلله د چپیان روختي حالت د ډاډ وړ دی. په دې کسانو کې چې روختون ته انتقال شوی یو جسد هم شامل دی. د غینداري حمله چې سهار 8 بجې د کورلا موټر په وسیله د ترکیه اتباو پر موټر وشو، مسولیت طالبان وخیسته او ویلي دی چې بهرنۍ او ته درنه مرګ ژوبل اړولی. له دې وړاندې د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې درې ترکی اتباع ټپیان شوي. نامعلومو وسلوالو په کندهار کې یوه واکسیناتوره وژلې او یوه بله یې ټپي کړې. د دغه ولایت د والي ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار د څلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې شوې خو حمله کوونکي تښتېدلې. سمیم خپلواک وویل چې دواړه ښځې د یوې کورنۍ غړې دي. دو میاشتې مخکې هم په همدې سیمه کې د یونما یوه کارکوونکي تورپیکۍ په نوم په ورته حمله کې ووژل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر لامیتی ځواکونو غواړي تر څو د قانون د تطبیق او د امن نظم د چنګښت په برخه کې بی طرف هلې ځلې وکړي. نور الحق لومی د غسرګندونې نن د پولیسو له اکاډمۍ څخه د 900 کسانو د فراغت په غونډه کې وکړي. دی وایي زموږ پولیس باید بی طرفه وي تر څو وکولی شي چې قانون په ښه توګه او هغه څه چې مسؤلیتونه یې دي د تطبیق په برخه کې کار وکړي. خلی علومی وویل چې د پولیسو په چوکاټ کې ظرفیت جوړولو لپاره هڅې کوي تر څو دوی د خپلو مکلفیتونو په اساس خپلې دندې پر مخ یوسي. او د افغانستان ولسي جرګې د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی او د اساسي قانون په عملي کېدو د سار کمیسون 15 غړي خپلې جلسې ته ورغوښتي څو خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کړي. دوی د قوس په میاشت کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش لخوا د جرګې ته معرفي شوي وو. ولسي جرګې اوس دغو کسانو ته د رایو صندوقونه ایښي خو معلومه نه ده چې څو کسان به د باور رایه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په عملي کېدو د سرنې کمیسون د غړیو کاري دوره ډیره پخوا پای ته رسیدلې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
د ایران ولسمشر وای مسلمانان باید د خپل دین سره چې د د په خبره د اسلامي دولت یا داعش غوندې د سختري زوجالو لخوا زیانمنه سوي شکړي. حسن روحاني د یک شنبه په ورځ په تهران کې و اسلامي کانفرنس ته وویل، نن مو تر ټولو ستره وظیفه دا ده چې د نړۍ په عامو افکارو کې د اسلام تصویر بهتره کړو. روحاني په عین حال کې پر اسلامي هیوادونو انتقاد وکړ چې په سوریه، عراق او یمن کې د ده په خبره د وژنو او وینې تویدنې په وړاندې چپه خوله پاتې دي. ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي، دغه راز د حوثي ډلې متحد هیواد ګڼل کیږي. حوثي یاغیان د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري او د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ایتلاف په وړاندې جنګیږي. جنوبی کوریا او جاپان یو موافقه کړې ترڅو هغه لسیزې اوږده مازی له حل کړي چې د کوریایي ښځو په اړه رامنځته سوې وه. دا ښځې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان د پوځ لخوا جنس پلورنې ته اړې سوې وې. د موافقې له مخې جاپان ژمنه کړې چې له هغو کوریایي ښځو سره د میلیارد د یو میلیارد ین چې له 8,300,000 ډالرو سره سم دې مالي مرسته وکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کشی دا ووایي، د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یون بیونګ سی سره تر لیدو وروسته ټوکیو د دغو ښځو سره د بد چلند لپاره د ژور مسؤلیت احساس کوي. کشیدا دا هم وویل چې د جاپان صدراعظم شینزو آبی د دې غمیزې لپاره د زړه له تره بخښنه غواړي او پښیماني څرګندوي. یون وویل جنوبی کوریا به دا ستونزه په هغه صورت کې حل وګڼي چې په نه پر شا کېدونکو توګه د آخري ځل لپاره جاپان له ژمنې سره سم بشپړه ګامونه پورته کړي. د اوکراین پوځ پرون وویل چې له لنډ مهاله اوربند سره سره یې یو سرتیری او یوه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او اوسپلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل سوي دي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وویل چې د دوی پر څارونکو په همدې ورځ د اوکراین د دولت تر ولکې لاندې بندري ښار ماریوپول ته نږدې ډزې سوي دي. د اوکراین د پوځ ویاند الکساندر موتوزیانیک خبریالانو ته وویل چې بیلتون غوښتونکو د اوکراین پر دولتي ځواکونو د سپکو وسلو، لاسي بمونو، ماشینګنو، هوان او ټانک په مرسته حمله وکړه او دا جګړه د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک د شمال په 55 کیلومتره کې پر یوه کلي متمرکزه وه. موتوزیانیک وویل روس پلوه بیلتون غوښتونکو پام کې لرل چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکي په نقشه کړي. هغو اجرانو چې روسي چارواکي کنټرولوي هڅه وکړه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو موټر تعقیب او ورباندې توغندي وولي. دغه شوم او پارونکي اقدام کېدای سوای د نړیوالو څارونکو د مرګ سبب سي او بیا ملامتي د اوکراین پر غاړه واچول سي. په اوکراین کې دواړه غاړې یوه او بله له هغه لنډمهاله اوربند څخه په سرغړونې تورنوي چې د کرسمس او نوي میلادي کال په مناسبت له تېرې چهارشنبې نافذ سوی دی. او د امریکا په تکساس ایالت کې یوې خطرناکې بوړبوکۍ 11 کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبي امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمیر 140 ته ورسېد. پرون د دیلاس ښار په شاوخوا کې دغې بوړبوکۍ په لسګونو کورونه نړولي دي. تر دې مخکې له میسیسی پی، تینسی، ارکنساس او الاباما څخه د 13 کسانو د مرګ خبر ورکړل سوی و. په دغو ایالتونو کې 40 نور کسان ټپیان سوي دي، خو په تکساس کې د نورو کسانو د مړینې سره د مړو شمیر 140 ته ورسېد. د خبرونو پای
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې په را روانه جنوري میاشت کې د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو په ګډون په کابل کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو بحث وشي. د کابل هوایي ډګر ته نږدې نن یوه انتحاري حمله وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. په نورو موضوعاتو کې د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه یو اختصاصي راپور لرو، هلته چې د سیمو د کنټرول پر سر د وسلوالو طالبانو او د حکومت د ستړو سرتیرو ترمنځ درنې جګړې روانې دي.
بی وفا دا دولت دی، رئیس جمهور هم بی وفا دی، زموږ والی بی وفا دی، کومندان د امنیم هم بی وفا دی، چې دا هېڅ اقدام نه کوي. که ده چېرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چا نه سو نیولی.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به د ښاري ترانسپورت په برخه کې د نجونو او میرمنو پر ستونزو خبرې وکړو.
داسې ورځ هم راباندې راغلی چې دلته زما امتحان وي، سړک ولاړ یم خو زما موټر نشته دی، یعنی تر دې حده چې درته ژړا رسولی یم.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې یوې نوی برخی سره د خبرونې په دوهم نیمای کې خبريږي او ری دوته راسره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونې اوري. ازادي رادیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي جنوري میاشت کې به افغانستان، پاکستان او امریکا او چین د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړي. د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د شوي ژمنې تعقیب شي او هیله ده چې عملي نتیجه به ورکړي. له بلې خوا د سولې عالي شورا هم د سولې د خبرو د پیل لپاره دا غونډه چې چین او امریکا به هم ګډون پکې ولري د دې لپاره هیله بښونکې بولي چې دا هیوادونه په پاکستان لازم فشار راوړلی شي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال صفي الله ستانکزی نور تفصیل اوروي.
بلاخره د دې وخت راورسید چې د امریکا او چین په حضور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه بحث وشي او داسې پریکړې ونیول شي چې ماتېدل به هر یو لوري ته سخت تمام شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا څلور اړخیزه غونډه د 2014 کال د جنوري په میاشت کې یعنی څو ورځې وروسته په کابل کې جوړیږي. ښاغلی فیصل وویل دا به یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې نه وي، بلکې امریکا او چین به هم پکې ښکیل وي چې که یو لوری هم پرې عمل ونه کړي هرومرو به تر فشار لاندې ونیول شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د راتلونکي عیسوي کال په پیل کې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هیوادونو په کنفرانس کې شوې وي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کېدل څو هیوادونو ترمنځ یوه پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډېره سخته وي.
خغلی فیصل هغه ګنګوسی رد کړي چې ګواکې پاکستان به د افغان سولې د خبرو په سر د بحث لپاره ځینې شرطونه هم ولري. پاکستان په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو لپاره بحث ته چمتو کېږي چې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې له نړیوالو سره کلکه ژمنه وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅه وکړي. اخو د سولې عالي شورا وایي چې امریکا او چین په پاکستان او افغانستان کې ډیر نفوذ لري او د دوی حضور به په یاد څلور اړخیزه غونډه کې دې ته نوره هم لار هواره کړي چې د سولې د خبرو لپاره بحثونه ښې نتیجې ورکړي. د شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان به هرومرو د افغان سولې په باب له امریکا او چین سره هر ډول همکاري ته چمتو وي.
د پاکستان د حکومت رول د بین المللي ټولنې په ارتباط باندې یو انفعالي رول ده. کله چې بین المللي ټولنه تصمیم ونیسي زما په اخره باندې د پاکستان حکومت له سره همکاري کوي. د پاکستان د حکومت همکاري یقینا په افغانستان کې د سولې د پروسې سره ډېر زیات
خغلی مجاهد په داسې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه دا څلور اړخیزه غونډه مثبته وبلله چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحل شریف کابل ته په خپل وروستي سفر کې له افغان چارواکو سره د دې غونډې په جوړېدو موافقه وکړه. افغان حکومت له کلونو راهیسې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه کوي او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د سولې د خبرو په اړه په پاکستان فشار راولي. اخوا سیاسي کارپوهان وایي که څه هم پاکستان شته سیاسي او اقتصادي فشارونو ته په کتو د دې غونډې له جوړېدو سره موافقه کړې، خو افغان حکومت باید یوازې له پاکستان سره د سولې په خبرو بسنه ونه کړي، بلکې د جګړې ټولې کورنۍ او بهرنۍ خواوې په پام کې ولري. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالناصر شفیق ازادي رډیو ته په دې اړه داسې وویل
که چېرته د پاکستان سره افغان دولت د دین له لارې نه د راکړې او واسطې له لارې نه څه نتیجې ته رسېږي لکه پاکستان ته ستراتیژیک حکم باندې قایلېږي، مرکزي آسیا ته د تجارت پراخ لاس دوی ولري او د هغې تر څنګه مثلا نورې بعضې غوښتنې دوی ولري، نو دا په حقیقت کې د طالبانو د هغو غوښتنو چې ډېر ځلې طالبانو غوښتنو ته نه د افغانستان په لویه کچه ملاتړ حاصل دی، نو دا به یو داسې معامله وي چې د خپل ملت د یو برخې په انزوا کې ساتلو او هغه پاکستان سره معامله او دا جګړه نه شي له منځه وړلی.
په کابل کې د سولې د خبرو په اړه دا څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د جمعې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان وهڅوي چې د افغان سولې لپاره هڅه وکړي. که څه هم افغان حکومت په وار وار له پاکستان سره د سولې په اړه زیات بحثونه کړي، خو لا هم د جګړې اور په افغانستان کې نه دی غلی او ګڼ شمېر افغانان یې په لمبو کې سوځي. خو وبکتل شي چې د امریکا او چین په حضور کې دا څلور اړخیزه غونډه څه نتیجه ورکوي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د پخلاینې د هڅو په اړه د بحث لپاره په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحدو ایالاتو د څلور اړخیزې غونډې په اړه چې په را روانه جنوري میاشت کې په کابل کې په پام کې ده له کابل د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو، آیا تاسو د چین او امریکا د ونډې په اړه د افغانستان په سوله کې د چین او امریکا د ونډې په اړه کوم خاص نظر لرئ؟ نو خپل دا نظر د ازادي راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د اس ام اس په 1 شمیره موږ ته راوستوئ او موږ به یې په همدې خپرونه کې د ازادي راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل امنیتي او روغتیایي چارواکي د نننۍ انتحاري حمله د مرګ ژوبلې په اړه ضد نقیز ارقام وړاندې کوي. د کابل د امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د انتحاري حملې چې د کورلا موټر په وسیله وشوه یو ملکي وګړی وواژه او 13 نور یې ټپیان کړل. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې له دې چاودنې له دیرشو ډیر ټپیان روغتونونو ته رسېدلي دي. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کابل کې د نن ورځې انتحاري حملې او د پیښې په سیمه کې د اطفایو او امبولانسونو غږونو یو ځل بیا د ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه او د امنیتي چارواکو په خبره زیان یې هم تر ډیره ملکیانو ته وړو. دغه انتحاري حمله چې سهار د 2 بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ختیځه څنډه کې وشوه مرګ ژوبله هم لري، خو د مرګ ژوبلې ارقام بېلابېل ښودل کېږي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې وویل چې دا موټر بم انتحاري حمله وه چې له امله یو کس وژل شوی او د ښځو په شمول 13 عام وګړي ټپیان شوي دي.
دغه عام سړک ده او د خلکو کورونه دي. تاسې وینئ چې دلته نه کوم نظامي تاسیسات، تاسې دوی په نظامي کسانو انتحار کړی وي. دا موټر انتحار کوونکی وو او ډک له انفجاري موادو و انتحار یې کړی. په نتیجه کې موږ 13 نفره د دغه ځای اوسیدونکي یا دغه لارې عابرین ټپیان شوي دي او یو نفر شهید لرو چې دا ټول عام وګړي دي.
د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قمندان حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې 3 ترکی وګړي هم ټپیان شوي دي. د چاودنې یوې خواته د نظامی هوایي میدان احاطه او بلې خواته جومات او دکانونه دي چې د عیني شاهدانو په وینا تر ټولو ډیر تلفات په جومات کې په درس لګیا ماشومانو ته اوښتي دي. نجیب الله د سیمې اوسیدونکی هماغه مهال د سودا اخیستلو لپاره له کوره راوتلی و. هغه د خپلو سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
دغه موټر کې مرسیډیز روان دی کې خارجات بناسول یو د موټر
خالد بیا د مدرسې زده کوونکی ده چې د ټپونو له امله اوس په روغتون کې بستر ده.
د مدرسې په رخصتی قرآن شریف مدرسه ما بود، دیدم که دست مرگار بود طرف شفاخانه آوردی ما را.
د روغتیا ته برخی چارواکي بیا د امنیه قمندانۍ د معلوماتو په خلاف د ډیرو کسانو د ټپي کېدو خبره کوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې له ټپیانو یې لیدنه کوله ازادي راډیو ته وویل چې له دې حملې 1.5 ټپیان په روغتونونو کې بستر شوي او یو کس هم وژل شوی دی.
13 مریض د شفاخانې وزیر اکبر خان
13 ناروغانو د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته مراجعه کړې ده او 13 ټپي ماشومان د ماشومانو په اندرا ګاندي روغتون کې بستر دي او الحمدلله د ډیرو مراجعه کوونکو وضعیت ښه دی.
د دغه حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د دغه ډلې یو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي چې د چاودنې له امله یې 10 بهرني او 3 افغان عسکر وژلي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. دغه حملې په داسې حال کې په کابل کې لسګونه کورنۍ د غم ټغر ته کېنولي چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د ژمي پر مهال به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم شي. د کابل ښار اوسیدونکي لکه د تل په څیر له امنیتي ځواکونو غواړي چې د ښار د امنیت ټینګښت ته جدي پام او د ورته حملو مخنیوي لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر منو اوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین نننیو ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو او مسکو ترمنځ اړیکو او په ننګرهار کې د پاڅون کوونکو لخوا د څو داعش وسلوالو د سرپرې کولو موضوع ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ولې ملا اختر محمد منصور د پوتین مرسته رد کړه. په مطلب کې راغلی چې د کابل لپاره د پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې تایید کړی ده چې مسکو له طالبانو سره د داعش د ځپلو په هدف اړیکه نیولې ده. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو له مسکو سره اړیکه لرل رد کړي، خو د لیکوال په باور دا ستونزمنه ده چې د طالبانو ویان د ټول طالب ډلو استازیتوب وکړي، ځکه چې طالبان د ملا عمر له مړینې وروسته په څو ډلو ویشل شوي دي. د ورځپاڼې په باور د طالبانو لخوا د دغې موضوع ردېدل سیاسي بڼه لري، او که چیرې دوی له مسکو سره اړیکه تایید کړي د خلکو ترمنځ به یې باور نور هم کم شي. جامعه باز ورځپاڼې بیا په ننګرهار کې د پاڅون کوونکو لخوا د داعش وسلوالو د سر پرې کولو موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پاڅون کوونکو د داعش وسلوالو پرې کړي سرونه د سړک پر غاړه نندارې ته ایښي وو. په مطلب کې راغلی چې له دې دوه ورځې وړاندې داعش وسلوالو یو شمېر پاڅون کوونکي وژلي وو او بیا یې سرونه له تنو ترې بیل کړي وو. انصار ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره لیکلي چې د ننګرهار په اچین او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د داعش او پاڅون کوونکو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. په مطلب کې راغلی چې په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي ظاهر قدیر له خپلو ملاتړو غوښتي چې د داعش په وړاندې ودرېږي، او دغه پاڅون له تېرو څه باندې دو میاشتو راپه دې خوا پیل شوی دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د داعش له جنګیالیو څخه سرپرې کول د ظاهر قدیر جنګي جنایت دی. په سرمقاله کې راغلي چې د پاڅون کوونکو دې عمل وښوده چې د جګړې اصولو ته ژمن نه دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې داعش د ټول افغانستان دښمن دی، خو د دوی په وړاندې مبارزه باید د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې وشي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د هلمند ولایت سنګین ولسوالي د وسلوالو د جګړو له کبله د تشدد په کور اوښتې ده. په دې جګړو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو ترمنځ اوبښۍ تر څنګ د سلګونو افغان سرتیرو ککرۍ هم رژېدلې دي. په سنګین کې د ملي اردو پر یوې لوا سربیره چارواکي د سلګونو تازهدمو سرتیرو د رسېدو خبر ورکړی. ویل کېږي چې اوس هم د سنګین له بازار څخه یو شمېر وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې او حملې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ دا ولسوالۍ له لنډ سقوط وروسته بیرته د حکومتي ځواکونو لاسته ورغله، او له سلو ډېر وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو په ځمکنیو او هوایي حملو کې ووژل شول. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی سنګین ولسوالۍ ته سفر کړی او په خپل راپور کې د سیمې د امنیتي وضعیت تصویر ایستلی.
د ګریش د دورای څخه تر سنگین پورې دغه غزیدل 30 کیلومتر لار په دې سیمه کې د موجود وحشت شوونه کوي. هر ځای د من چودنې سوي دي. په خالي امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو سوځیدلي موټرونه او تر لس ډیر د امن نظم د پولیسو پوستې د وسلوالو د سختو بردون لامل سوځیدلي تر سترګو کیږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان یې له په دوو ورځو کې په دې لاره په سنګین کې د ملي اردو دوهمې لیوا ته چې د فتح محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېدی. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوېدی، خو وسایلو او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د سنګین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکي موټر، کاس یا بل شی نه تر سترګو کیږي. موږ سنګین ته څیرمه د امان الله پر لوړه تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ سو. دی نوم نه ښیي، خو د سنګین بازار ته په نږدې سومو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت یې د رنګ او انداز څخه رامعلومیږي. سنگین د کجکی، باغران، موساکلا او ګریش ولسوالیو په منځ کې، د کندهار غورک ولسوالی او د هیواد په شمال کې د غور او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولې لري. د سنگین ولسوالۍ قومي مشران وایي وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې جګړه توده ساتلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د دې ولسوالۍ په سرمنکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ښې تودې جګړې وسوې چې د دواړو غاړو په شمول یې ملکي کسانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله. قومي مشر شمسالله سرایي وایي د اوسنیو جنګونو له امله ډېر ملکي کسان وژل شوي دي. سرایي د سنګین د بازار په شاوخوا کې د جنګونو له امله د رامنځته شوي وحشت په اړه خبرې کوي. د ملکی کسانو د مهاجرت او مرګ ژوبلې شمیرې ځکه دقیقې نه دي چې نامنی ده او څوک د سنګین څخه تر لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ پورې تګ راتګ نسي کولی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي عملیات دوام لري. دی وایي که څه هم وسلوال د ځینو ترکشونو څخه په استفادې پر افغان ځواکونو ډزې کوي خو جنګي حالت بدل شوی او وسلوال د بازار څخه ایستل شوي دي. د محلي پولیسو یو قمندان چې ټپي تر لشکرګاه راغلی او چپه لاس یې په اوږه پورې تړلی وایي که مرکزي حکومت او سیمه ییزو مسؤلینو پر وخت مرسته کړې وای د سنګین حالت دې حد ته نه رسېدی. دوی هم نوم نشي خو په ډېر ځورېدلې اندازې د خپلو ملګرو او د جنګ د ورځو کیسه وکړه.
زموږ خلک د سنګین د ولسوالۍ پرسونل زړور خلک دي، غښتلي خلک دي، قهرمانان خلک دي. بې وفا ده دولت دی، رئیس جمهور هم بې وفا دی، راسان دی بې وفا دی، زموږ والی بې وفا دی، قومندان د امنیم بې وفا دی چې دا هېڅ اقدام نه کوي. که ده چېرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چا نه سو نیولی. زه د درو کاله په مقابل کې زه جنګېدلی یم، دا زما ولس دا پر ما راټول دی، ما پېژنې. د درو کاله په مقابل کې زما دې په خدای قسم که ماته چا یا کومک راکړي یا ماته چا تبدیلي راکړي تر نن سنه ده پرې نن زه په داسې حالاتو کې یم.
که څه هم چارواکي په رسمي ډول دا خبره نه تاییدوي خو ویل کېږي د سنګین د پولیسو 270 نفره تشکیل خالي دی، یا څوک نه ځي او یا هلته د مځکې او هوا د لارې تګ ګران کار دی. د سنګین په زرګونو کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. خو د مهاجرینو ریاست وایي دوی یوازې تر 201 څه ډېرې هغه کورنۍ سروې کړې او مرسته ورسوي چې تر ګرشک ولسوالۍ پورې راغلي دي. د سنګین پات هغه کورنۍ چې اوس په دې یخو او باراني ورځو کې ناامنیو په غېږ کې نیولې دي تر صبر او زغم دې خواته بل چاره نه لري. محمد الیاس ته د ازادۍ رادیو هلمند.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبریال ځانګړی راپورتاج مو اوریده د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د امنیتی حالت په اړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عمران محسن له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي له طالبانو سره د سولې خبرې بې ګټې خبرې دي ځکه چې د پاکستان سره سوله باید وشي ځکه چې روانه جګړه له پاکستان سره ده. حمیدالله وطنوال د اوروزګان ولایت له چورې ولسوالۍ څخه لیکي چین او امریکا په افغانستان کې سوله نشي راوستلی په هغه صورت کې چې پر پاکستان جدي فشار وارد نکړي. قاری محمد مدني له واما ولسوالۍ څخه لیکي موږ پر دې خبره تعجب کوو چې داعش چې روسیې ته خطر پېښوي تروریست شو، ولې افغان حکومت ته چې طالبان په عملي ډول ګواښ پېښوي او پېښ کړی دی عمده ډله تروریسته نه شوه، ځکه چې که تروریسته شوه نو روسیه څنګه له تروریستانو سره همکاري کوي. قاری محمد مدني لیکي چې پاکستان او روسیه تل نړیوال قانون او اصول په خلاف باندې عمل کوي. د پاکستان او روسیې د ګام نړیواله همکاري او هماهنګي چې د تروریزم د مخنیوي په برخه کې شته دې ته یو ډول زیان رسوي. شیر علی له هلمند لیکي چین او متحد ایالات غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي خو پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکي پاکستان د جنگ پروژه په افغانستان کې څنګه ختمه کړي او امریکا او چین هم نشي کولای. دلسوز له هلمند لیکي که چیرې د افغانستان د سولې په کنفرانس کې امریکا پر پاکستان فشار راوړي نو په افغانستان کې به سوله راشي. او حکمت الله حماس د هلمند له نادنی ولسوالۍ څخه لیکي طالبان له یوې خوا خپل جنگ ته د جهاد نوم ورکوي خو له بلې خوا له روسانو مرسته غواړي. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. وخت د ماسپښین 2:30 شوې. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د 19 پروګرامونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ایران ولسمشر وای مسلمانان باید د خپل دین سیرا چې د په وینا د اسلامي دولت یا داعش غوندې د سختري زډالو لخوا زیانمنه سوې شکړي. د سوریه په لویدیځ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو شمېر سنی جنګیالي د حکومتي ځواکونو لخوا له محاصره سوي ودانیو څخه خوندي ځایونو ته ایستل سوي او په بدل کې به یې سلګونو شیعه کورنۍ د یاغیانو لخوا له محاصره سوي دوو ښارونو څخه خوندي ځایونو ته وایستل سي. جنوبی کوریا او جاپان یو موافقه کړي چې هغه لسیزه اوږده معضله حل کړي چې د کوریایي ښځو په اړه رامنځته سوې ودا ښځې د دوهمې نړیوال جګړې پر مهال د جاپان د پوځ لخوا جنس پلورنې ته اړ سوي وي. د اوکراین پوند پروند وویل چې له لنډمهاله اوربند سره سره یې یو سرتیری او یوه ښځ زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل سوي دي. او په جنوبی امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمیر یو 40 ته ورسید.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د ماښام په 2:00 د ازادۍ راډیو د خبرونو له پایته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې تاسو ته د میرمنو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او همداراز د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې مرزی احمدزی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي سږکال په کاپیسا ولایت کې د انارو محصولات زیات شوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو ریاست سرپرست اسماعیل سباون نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه ولایت څخه ټول ټال 15,000 ټنه د انارو حاصلات ترلاسه شوي، چې له دې ډلې یوازې 13,000 ټنه انار پاکستان ته صادر شوي دي. نوموړي د انارو حاصلاتو د زیاتېدو علت د اصلاح شوو تخمونو ویشل، په معیاري ډول د باغونو جوړول او بزګرانو ته پوهاوی په ګوته کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې سږکال د کندهار ولایت څخه باندې 8,000 ټنه انار پاکستان، هند او تاجکستان ته صادر شوي دي. د کندهار د ګمرک ریاست مسؤلین وایي چې د خپل کلنی عوایدو څخه 50% اضافه عواید ترلاسه کړي. د کندهار د ګمرک رئیس سالی محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل دوی ته 2,000,000,000 افغانۍ هدف ورکړل شوی وو، خو دوی تر سنبولي میاشتې پورې دغه هدف بشپړ کړ او په دې توګه یې سږکال اضافه تر 4,000,000,000 او 2,000,000,000 افغانۍ راټولې کړي. دغه راز د افغانستان د مالی وزیر د رواني اونۍ د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې سږکال کورني عواید د تیرو 13 کلونو په پرتله تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلي دي. هغه وویل چې افغان حکومت ته سږکال د 1,000,000,000,000 افغانیو د کورنۍ عوایدو د راټولېدلو هدف ټاکل شوی و، خو دوی له دې اټکل 6% او د تیر کال په پرتله 23% مخکې تللي دي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې د ناوړه امنیتي شرایطو له امله په دغه ولایت کې بنسټي سوداګریز فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤل نصیر احمد قاسمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ولایت له سقوط وروسته په بلخ کې افغان سوداګر پانګونې ته زړه نه ښه کوي. ټاکل شوی وه چې سږکال په دغه ولایت کې د سمټو او سیخانو د تولید دوه فابریکې جوړې شي. قاسمی وایي چې په بلخ ولایت کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو مسله په وار وار د کابل د سوداګری او صنایع خوري له مسولینو سره شریکه کړي، خو تر اوسه د قناعت وړ جواب اخیستی نه دی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 461 افغانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د خبرونې په لومړۍ برخه کې له یوې کونډې مېرمنې سره غږېدلې یم چې د سړک په سر پیرکی یا بولانی خرڅوي او خپل ورځنی ژوند پرې تېروي. په دوهمه برخه کې له ښاري ترانسپورت سره د مېرمنو په ستونزو خبرې کوو. په دې برخه کې مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي او اړوندې ادارې په دې اړه څه وایي؟ دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د پروان ولایت اوسیدونکو راهله هغه میرمنده چې اوس په کابل کې له خپلې وازنې لور سره ژوند کوي او هڅه یې دا ده چې خپلې لور ته د زده کړو زمینه برابره کړي. راهله هر ورځ د سړک پر غاړه بولانی خرڅوي. په لومړي وختونو کې به یې بولانی په کور کې پخول، بیا به یې په بازار کې ګرځول. خو یو کال مخکې ورته د پارلمان یو وکیل د کراچۍ واخیسته، اوس د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مخ ته ولاړ وي او پیرکی خرڅوي. میرمن راهله وایي لوری یو نیم کلنه و چې میړه یې وفات شو. لومړی د کابل په مرستون کې کار کاوه، خو کله چې له دندې جواب شو نو تصمیم ونیو چې آزاد کار وکړي. بیا یې د بولانیو کار شروع کړ.
زه یو لور لرم، په شپږم ټولګي کې درس وایي. لور مې یو نیم کلنه وه چې میړه مې وفات شو. د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. مخکې مې په مرستون کې کار کاوه چې له دندې جواب کړم، اوس دا دی د سړک له غاړې پیرکی خرڅوم. لامدلاری د کور کرایا او د لور د خوندي مصارف پوره کوم. زه په خپل همت زیار باسم او د نارینه په چیر خپل لور او ځان ته نفقه پیدا کوم.
خدا مثل مرد پیش میبرم.
میرمن راهله چې د کور ټولې چارې ور په غاړه دي زیاتوي، که نور هیڅ کار هم ورته نه وي، د نارینه په څیر بیل په اوږه ږدي او ځان ته کار پیدا کوي.
که
دا کار هم نه وي، د نارینه په څیر بیل په اوږه ږدم، د ځان او لور لپاره مې کار کوم. کله چې کار کوم او زحمت باسم، د الله احسان دی چې ما ته وس راکړی چې بل چا ته احتیاج نه یم. هغه میرمنې چې ګدایي کوي یا نور ناروا کارونو ته لاس اچوي، باید ماغوندې همت وکړي او د ځان لپاره یو کار پیدا کړي. د ورځې شپېته یا اویا پیرکی پخوم. درې نیم سوه د پیرکیو د لګښت لپاره ترې باسم، نورې پیسې په کور کې مصرفوم. ډېر کوښښ کوم چې لور مې خپلې زده کړې پای ته ورسوي. په راتلونکي کې غواړم ډاکټره یا ښوونکي شي. تل یې درسونو ته هڅوم او استادان یې هم ډېر کوښښ ورسره کوي.
ځینې مېرمنې د سړک په سر په کار کولو شرمېږي او دا کار ځان ته ننګړي. خو میرمن راهله وایي مېرمنې د دې په ځای چې غلط کار وکړي، دې غوندې د ځان ته یو کار پیدا کړي. دا وایي د ښځو لپاره بهر کار کول هیڅ عیب نه دی.
په
دې کار کې هیڅ عیب نشته. دا چې مېرمنې غلا وکړي، له خلکو نه خیرات وغواړي یا نور ناروا کارونه وکړي، ځان ته دې لکه ما غوندې یو مصروفیت پیدا کړي. د سړک په غاړه دې جرابې یا لیف خرڅ کړي. هغه مېرمنې چې له کوره بهر د سړک په سر کار کوي، دې کې هیڅ عیب نشته. زه یوه مېرمن یم، له کوره بهر د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کار کوم. ټول راسره ډېره ښه رویه کوي او تل زما په لوړ همت آفرینې وایي.
قدرمنو اوریدونکو د خاري ترانسپورت نامنظموالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په ځانګړې توګه میرمنې په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. که یوه میرمن د ښار له یوې برخې بلې ته سفر کوي، نو مجبوره ده چې په ساعتونو ساعتونو د موټرو په تمځای کې ودرېږي. لومړی خو موټر نه پیدا کیږي، او که پیدا هم شي، نارینه د دې په ځای چې میرمنو ته اجازه ورکړي چې لومړی موټر ته پورته شي، برعکس لومړی دوی خیژي، او کله چې موټر ته وختل نو بیا پر هغو څوکیو چې میرمنو ته ځانګړې شوي کینی. او که کومه میرمن غواړي په وړو موټرو کې سفر وکړي، نو په مخکې سیټ کې باید د دوه نفرو کرایه ورکړي. په ژمي کې بیا دا ستونزې لا ډېرېږي، ځکه چې ورځې لنډې او هوا ژر تیاره کیږي، نو هر څوک هڅه کوي چې ژر کور ته ورسیږي. په سر کې به د یو څو نجونو خبرې واورو چې کار ځای ته د تګ پر مهال په ښاري موټرو کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
ستونزې ډېرې زیاتې وي، ته به سړک سر ته را وځي، موټر به یا خصوصا اوس چې دا ملي بس دا نور موټرې دي، ته خو د ټکسي نه شي کولی چې روزانه هغه ورکې. یا که مثلا ټونس کې مخه کې کینې، یو نفر دینې کینې، مجبور چې دوه کسه کینې، چې دوه کسه کینې ته حتما ستا وجدان نارامه چې ډریور سره لګېږي یا بل څه اجازه نه لري. یا داسې ورځ هم را باندې راغله چې دلته زما امتحان وي، سړک کې ولاړې، ما خو زما موټر نشته دی، یعنی تر دې حده چې تر ژړا یې رسولې ما. بل دا چې کله چې پورته کېږي یا ملي بس کې بل شي چې دا ډریور شي لږ مزاحمت کوي، د ځکه نارامه مې هم امتحان لري هم دا نارامه وي، یعنی واقعا سړی خوشحاله نه دا کو دې ته پرتري ورکې چې باید کور کې کینی. یو مثال به داس درته ووایم، کله چې دا ملي بیا سنوري کې چې دې ښځې درېږي، نو دې کې چې کلینر دی دا د ښځو منځ نه جېږي. هر داسې ورځ نه ده چې مثلا زه په خپله اوسم یا بس دې په دې ملي بس کې چې غږېږي شي د ښځو چې ولې داسې زی ولې په موږ لګېږي. نو هغه کسان چې مجبوریت نه مزي، هغه چې کله د لار نه تیریږي دا مزاحمت کوي، یعنی واقعا د هر چا وجدان نارامه او ډېر زیات په تکلیف.
کابل ښار کې د ښځو ترانسپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. طبعا زه خپله څو ځله مثلا دوی سره مخامخ شوې یم، تر ډېره ناوخته په عیدګاه کې پاتې یم. حتی په هغه وخت کې مهال کې که تاسو وګورئ اوس ورځې هم لنډې دي، بیا ټکسي هم نه پیدا کېږي. هغه کوم سیټونه یا کوم څوکۍ چې د ښځو لپاره ځانګړي، هغه باید پرې نږدي چې نارینه پکې کښېني. زما په نظر ښه لاره یې همدا ده چې ډریوران په خپله یو کړنلاره دوی ته جوړه کړي چې د نارینه د ښځینهو د نارینهو څوکۍګانې معلومې شي، وایي چې دغه د ښځینهو دي. دغه یې یوازینۍ حل لاره ده چې کولی شي دواړو خواو ته برابر حقوق ورکړ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سپوږمۍ چې د خیرخانې له سیمې نه د خپل کار تر ځایه په ښاري بسونو کې سفر کوي، وایي په ملي بس موټرو کې ډېر زیات مشکلات دي. هغه سیټونه چې میرمنو ته ځانګړي شوي کله کله نارینه پکې کښېني، او هغه ځای چې ښځې باید پکې ودرېږي هلته هم نارینه ولاړ وي. نوموړی وایي موټروانان دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې نارینه سورلیو ته ووایي چې دا د میرمنو ځای دی.
وظیفه مې په درلمان کې ده، کله چې راځم د موټرونو ډېر سخت بیروباري او موټر مې نه پیدا کېږي. ناوخته مې چې موټر هم راشي بیا سړیان پکې ټول وخیږي او ښځې بشارګانې همداسې پاتې شي. نو داسې باید ونه کوي، باید نوبت مراد شي. او هغه سیټونه چې ښځو ته مشخص دي موټرونو کې، هغه باندې چې سړیان زر زر وخیږي بیا هم دوی ونیسي، نور ښځو بشارګانو ته ځای نه وي، یا به درېږي د دروازې خوله کې او یا همداسې پاتې کېږي. او بله دا چې موټروانان دومره بې انصافه دي چې موټرونه دومره ډکوي، دا ښځې نور بېخي همداسې پکې یو ځای کېږي موټر کې، بیا هغه ډېرو مشکل سره مخ کېږي. نو داسې باید ونه کوي، باید انصاف نه کار واخلي. زه مجبوره یم، مجبور ماش مې دومره نه ده چې زه باید ټکسي کې هره ورځ لاړه شم. مجبوره یم چې ملي بس ته ودرېږم. نو په دې عرصه کې دولت نه غواړم چې دوی ته باید ډېره توجه وکړي، موټرونه باید هر لاین کې ډېر کړي.
کله کله میرمنې په لینی موټرو کې لازار او وضعیت سره هم مخ کیږي. موټروانان په لینی موټرو کې دومره سورلې پورته کوي چې د نارینه او ښځینه او ځای سره ګډوډ شي، نو دلته میرمنې د نارینه لخوا ځورول کیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مینا وایي کله چې ښار ته تګ راتګ کوي نو په لینی موټرو کې سفر کوي. دا د موټروانانو لخوا د ځینو ځورونو یادونه هم کوي.
ښار ته تګ راتګ کوم نو د لین موټر کې زورازو موټروان تر څنګ دوه میرمنې کینوي، او هغه هم که یو سم د خدای په لار برابر موټروان وي خو یو خبر، او که نه نو هغه کومه میرمن چې د موټروان خاطه وي نو طبعا هغې ته یو آزار ورکوي، کله لاس د ګیر د بدلولو په بهانه او نورو نورو په بهانه، یعنی میرمنې ته آزار رسوي، چې دا ډېره ښه کار نه دی زما په نظر، او دې ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي. یعنې زه چې کینم موټر کې سمه غوسهناکه کینم، نو تیار مې لاس هم ورته جوړ کړی وي چې په تخلې به یې وهمه. راحتي بېحده ناراحته ومه، خو کله کله د مجبوریت انسان دا کار کوي چې موټر کې کینی، هغه هم د مخ سیټ کې بیا په دې شرایطو.
همدارنګه په وړو لینې موټرو کې که یوه میرمن په مخ کې سیټ کې کینی نو د دوه نفرو کرایه ترې اخیستل کیږي. اغلې مینا د همدې ستونزې یادونه کوي چې دا کله په وړو موټرو کې سفر کوي نو د دوه نفرو کرایه ترې غوښتل کیږي.
یو وخت ورځ و چې ما ډېر ناوخته شوی و، ما غوښتل چې په ټکسي موټر کې وخیژم، د مخ سیټ کې کیناستېدلم. کله چې ښه موټر حرکت وکړو ماته وایي چې کرایه دوه نفره میتي. ما زه ولې دوه نفره درته ښکارم چې د دوه نفرو کرا ورکړم؟ او هماغه ووایي چې نه ښایي ته به ښکته کېږي، ولې ما ولې دیوال کې پورته کولم؟ هماغلته ما جنجال ورسره وکړو. او ماته یې وویل چې ښایي زه بله میرمن هم تا څنګ کې کېنوم. دې ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د ترانسپورت له کمبود سره مخ دي، او دا کمبود بس تر بلې په ډېرېدو دی. خو د زمینی ترانسپورت رئیس غوث الدین وفا بیا د خلکو دا ستونزې د ملي بس د کمښت له امله بولي، او اساسي حل لاره یې دا ګڼي چې دولت باید ملي بس تقویه کړي، او هغه موټر چې هندوستان یې وعده کړی باید هیواد ته راانتقال شي چې دا ستونزې حل شي.
اساسي مشکل دا دی چې مخکې خو ملي بس ډېر فعال و. ملي بس په هر ورځ پنځه اله شپږ سوه موټر په ښار په بهره بداري فعالیت کوي. اوس کاملا دا سقوط دی. ملي بس په هره ورځ دېرش یا څلوېښت موټر اوس په ښار کې ګرځي. نور ټول د سکتور خصوصي وسایط دي چې په اویا اتیا لینه اوس موږ فعال یو او عملا کار به کوو. اساسي لاره دا ده چې باید دولت ملي بس باید تقویه وکړي. هغه زر موټره چې هندوستان وعده کړی دی، دا زر موټره باید په افغانستان راوړل شي او دا فعال شي، عملا د خلکو په خدمت کې وګمارل شي. هغه وسایل چې موږ په شهر کې لرو د دې مشکل د حلولو په خاطر چې ښځینه باید آرام خپل سفر وکړي او ساعتونه انتظار ونه باسي، دا یو تدابیر به نیسو چې دا مشکل حل شي او عملا خپل سیار ګروپونه موږ ترځي.
ښاغلی وفا وایي د دوی په لایحه کې داسې ده چې لومړی درې سیټونه میرمنو ته ځانګړي شوي، خو خلک توجه نه ورته کوي.
دوه یا درې قطار چوکیان باید مخصوص د ښځینه دي چې هغوی باید هلته کښېني او راحت باید خپل سفر وکړي. منتها د دې ازدحام په خاطر او بعضې شهري حرکتونه چې حجاب کوي چې زمونږ مردانه خلک باید هغوی باید احترام وکړي او خپل ځای په ښځینه باید پرېږدي، بلکې بدبختانه بعضی مشکلات شته. انشاءالله دا دیدی مشکل درفا کولو په خاطر هم زمون سیار گروه کنه او زمون اداره البته کار کوي تر څو چې دا مشکل هم به ملي بسونو په ارتباط باید حل شي.
ښاغلی وفا همدار از وایي که دوی داسې کسان ومومي چې د مخکني سیټ له سپرلیو لوړه کرایه اخلي، قانوني چلند به ورسره وکړي.
تنظیم د عمومي ترانسپورت تصمیم نیولی دی چې هغه دریوران چې په غیر قانوني توګه په یو سیټ کې دوه کسه اخلي او حرکت کوي، دا یو غیر قانوني حرکت ده. البته موږ یو ګروپ د کنټرول په خاطر توظیف کړی دی، هغوی اوس په شار کار کوي. یقینا موږ کولای شو په تېر نږدې وخت کې دا مشکل د ترافیک په همکاري کې البته دا حلاو او هغه کسان چې متخلفین دي هغه انشاءالله جزا ویني او د قانون پنجې ته سپارل کیږي.
درنو اوریدونکو، اړوندو ادارو ته ښایي چې په دې برخه کې د هیوادوالو په ځانګړې توګه د میرمنو ستونزو ته جدي پام وکړي. په موټرو کې کرایه کنټرول او د خلکو د لا هوساینې په خاطر لا ډېر وسایط برابر کړي چې خلک وکولای شي په ډاډه زړه له یوې سیمې نه بلې ته سفر وکړي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکي الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیو لوونه ترو
یو کلی زر غاگونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې څارنوال د فرزانې په ماشومتوب ودول غیر قانوني عمل وګڼه. اوس راځئ واورو چې نعیم او هغه کسان چې د فرزانې په ودولو کې لاس درلوده څه دلایل وړاندې کوي.
نعیم
نثار احمد ډیره مده نه ویلې دلې خه خوې
مننه خیم سید اوروره هغه د زمکه لانجې سره لک سرګردانه وم
څنګه اوسه سنځه مو اوسه
هو اوروره زمکه مولا دا وی خلاص اسوه د شغه پیسې می بیرته ورکړې
رښتیا ګل محمد هم نشته تخ هغه ته پور ورکړای وو بیرته یې درکړې
هغه مخکې لیدې چې لاړ شي زما پورې راک
په څه ډول پور دی ورکړې وی
حسنه پور وو د ګل محمد لاس سخت بند وو او ما سره پیسې هم داسې پرتې وی بیا می ورکړې
یار هغه ورځ مولوی صاحب مسلې کولی ویلې د حسنې پور ورکول ډیر اجر لري
بس خدای دې لاس برابر اجر درکړي کومه خوښه وي اصلي خبرې ته به راشو
او سمه ده ښه سید وروره نه پوهېږم چې ته به څه فکر کوې خو موږ راغلي یو چې خوشحاله مو رخصت کې نور مو مه ځورونو
نه د ځورولو خبره نه ده زموږ د اولادونو د ژوند خبره ده
زمیم د زوی خوشحالي غواړم خو ډیر وخت شو تش لاس مو لیږې
سید وروره ته خیر کار دی بیړه به پې وکړو
نثار وروره ته به خبرې چې د احمد خبره لا تر اوسه د قدیر د لور سره په ځای پاتې ده تاسو هغه خبره څنګه کړله
سیده زما زوی په هغې خبرې له قدیر نه سخت خفه شو چې ولوالې پرې دوه برابره کړ دا ستونزه خپله قدیر جوړه کړه
ته خفه نسی تر څو د قدیر د لور خبره یو طرفه نسی زه څه نسم کولی د مسلې پای ته باید فکر وکړو داسې د نیمې لارې پرېښې خبرې بیا وروسته لانجې جوړوي
زموږ خبره د قدیر سره ختمه ده زما زوی د قدیر د لور سره واده نه کوي
صابره وروره دا کومه وړه خبره نه ده د ژوند مساله ده ته اوس ګوره نعیم په ځان او په لور څه کارونه وکړل
سعیده وروره زما د خورزۍ خبره د قدیر د لور له موضوع سره فرق لري
او ستا او د صابره اولادونه خو شکر پوه دي او عمرونه یم کم نه دي
هو ما ته هر څه معلوم دي د خورزۍ سره مې زه خپله پورته ښکته منډې وهم همدانه نه بیا هم غوښتې یو باید ورشو پارون ونه شو چې ورځ رانه لاړه
خدای به خیر کړي خو یوازې د سم خبره نه ده دلته د قدیر د لور مسله نامعلومه پاتې ده دا وړه خبره مه بوله بیا به خدای مکه موږ به هم په محکمو ګرځو
خدای دې نه کیسه ای ده زه واده در کوم چې هیڅ خبره هم نسته
نه مه خفه کیږئ زما کور ستاسې له سره جار دا خبره ما ته لانجمنه ښکاري
څه شوه دغه ده ښه فرزانې دا د عریضه ده خپلې ټولې خبرې دې پکې ولیکلې
او سرنوال صاحب ما ویل ماما مې راته لیکل
ښه هر څه سمیږي له خیره نور به غم نه کوي
سرنوال صاحب زما درسونه هم ټول پاتې دي ما هم نه غوښته چې واده وکړم ول دې ما ته د عریضې لیکلو ونه ویل
څنګه چې په فرزانې باندې ظلم شوی په تا هم ظلم شوی الکه مریضې کولی شي خو ستا ته اړتیا نشته چې عریضه ولیکې همدا د فرزانې عریضه بس ده
بیا مې نکاح څنګه کیږي څارنوال صاحب
کومه نکاح نکاح چیرته وه ښه خیر بیا به په محکمې کې په دې اړه قاضي حکم کوي تاسې باید فامیلي محکمې ته مراجعه وکړئ
څارنوال صاحب که زه د واده په مراسمه کې وای فرزانه مې نه ودوله ټولو ویل چې ډېرې ژړل زه په ښار کې وم سبق ته تللی وم
او ته خو یې پرېږده چې زما عریضه سمه ولولي
ښه ښه لولمی فرزانه د محمد نعیم لور چې تره او پلار به په جبري واده مجبوره کړم اوس په دې نکاح رضایت نه لرم
سمه مو لیکلې
هو سمه ده یعنی ته د تره او پلار په زوره واده کړې
هو سرنوال صاحب ډېر مې وژړل هیچا مې خبره نه منله تره مې وویل دا رواج دی ته هم په ماشومتوب کې ورپه نوم کړې وې
زما پلار هم ویل چې د ناموس خبره ده هغه دې په نوم ده همدا هم رواج دی باید واده وشي
ښه حتما به هغوی هم پوه شي چې دوی څه کړي او چا ته یې بد رسولي
وی دا اور خو بیخی مړ شوی شیبه مخکې مې لرګي وراچولې یا خدا ژمی څومره جنجال لري د اسلام پلاره ځان ته د خلاصون یوه لاره پیدا کړه که نه نو نوم به مو د ښار په دروازو ولیکل شي
اوس نو خبره د خبرې نه تیره شوې ده، هیڅ څه هم نشم کولی.
که دې لاواله فکر کړی وای دا ورځ به نه راتله.
ته مې په زخمونو مالګه مه دوړوه وخزې، اسې م په ډېرو فکرونو لیونه شوی یمه بیخي.
رښتیا وایم د اسلام پلاره، اول خو دې پردی لور سره څه کار و؟ بله بده خبره ده چې نه جینۍ او نه یې مور و پلار راځاوو، تاسې په خپله سرزوري جینۍ وکړه.
پردی لور وریره مې واخر او بیا نعیم خپله واګ را کړی و.
اوس خو نعیم نسته، رښتیا به سره وایې د اسلام پلاره، نعیم ته خو تا خپله ورور یې مخته کړه، که نه هغه چېرته منل؟
یاره شفیقې، که زه خبر وای چې داسې په کلي کې شرمېږو، چېرته مې فرزانه په دې کم عمر کې وده وله.
ډېر مې وویل چې د اسلام ژوند تباه شو، د دې ماشومې ژوند مه خرابوئ. نه نه، چېرته چا منل؟
لا حول ولا غلې شوه ښځې، یو خو تا په دې ډېرو پیغورونو غوږونه راته وخوړل.
پیغورونه به ولې درکوم؟ هماغه د اسلام ګلالۍ جنجال و چې هغه نسیم پکې ځواني مرګ شو.
که نسیم د اسلام په وژلو پسې نه وی وتی، ولې به مړ کېده خپله؟
او که تا هم د فرزانې د واده په شان هماغه وخت سرزوري نه وی کړې، د اسلام ژوند به هم داسې په سرکونو نه تیرېده.
ګوره شفیقې، په دې کلي کې خو یوازې زه نه یم چې وړه جنۍ مې واده کړه، زموږ د کلي څو جنکیانې همداسې وړې واده شوي دي. همدا رواج دی نو، اوس نو صابر ډول غاړې ته اچولی.
په هغوی به څوک خبر شوي نه یي، که نه هغوی به هم د فرزانې په شان سخت ژوند درلوده.
زه بابا د مېړه کور دی نو، هر څه شی یې به نو. اوس زما سره غم دا دی چې نعیم زما نوم ورته نه یې اخیستی چې فرزانه مې ورور ور کړې وه.
د اسلام پلاره څوک دي؟ دروازې کې به څوک وي؟
د جلسې وخت دی، لس بجې شوې. ښه، هر یو ووایئ چې څوک یاستئ او د دې قضیې سره څه تړاو لرئ.
زه نعیم د فرزانې پلار یم.
سرانوال صاحب، زه د لور خان یم، د فرزانې مشر تره یمه.
زه د فرزانې د نکاح شاهد یم.
زه هم شاهد وم.
زه د احسان الله پلار ملک ستار یم.
ما ته یې ویل چې د فرزانې احسان الله نکاح وتړئ.
ښه، مشران خو داسې کار نه کوي، ځکه هغوی خو په شریعت خبر دي، د ماشومانو نکاوې نه تړي. ته څوک یې بابا، څه کاره یې؟
هغه زه د احسان الله نیکه یم.
صاحب، که په قانون او شریعت خبر وای، دا وړکۍ جلۍ مو نه وادوله، او رښتیا دا خو زموږ رواج دی نو.
ملک صاحب ستارخانه، ستا نه به وروسته پوښتنه وکړم. ښه، د نکاح شاهدانو، تاسو په کوم عقل فکر شاهدي ورکړې ده؟ هلک او نجلۍ خو یو هم راضي نه ول.
موږ څه کړی وای څارنوال صاحب؟ پلار او ترې رضا وو، موږ هم شاهدان شولو.
تاسې شاهدان باید په دې پوه وای چې هلک او نجلۍ رضایت لري یا که نه، بیا به مو شاهدي ورکړې وه.
زموږ په کلي کې دا لومړی ځل نه و چې وړه جنۍ وادوله، موږ څه خبرو نو؟
تاسو له قانون هم بې خبره وئ، نو څنګه مو شاهدي ورکوله؟ او ملک صاحب ستارخانه، ته خو د هلک پلار یې، تا باید خپل زوی درس ویلو ته پرېښی وای، وروسته له هغې چې غټ شوی و بیا به دې ورته واده کړی و.
سارانوال صاحب، زموږ په کلي کې هلک او جنۍ په همدې عمر واده کوي، ما خپل ښی او چپ لاس نه پېژانده چې واده مې وکړ.
ته د احسان الله نیکه، که په قانون خبر نه وې، په شریعت خو خبر وې، د دې واده مخنیوی خو دې ونه کړ، نکاح دې لا اضافه ورته وتړله.
ما ته یې ویل واده دې راشه، ته یې نکاح ور وتړه، زه هم راغلم، مشرانو همدا غوښتل نو.
ښه، ما ستاسو ټولو خبرې او اظهارات واخیستل، تاسو تر نظارت لاندې، دا چې چاته څه سزا ورکول کېږي هغه به وروسته معلومه شي. موږ په دوه اویا ساعتونو کې ستاسو دوسیه لیږو.
عزتمنو اوریدونکو، ستاسې په نظر د نکاح شاهدان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم، 0 شپږ نوي 0 1 شپېته صفر یو شپیت. همدارنګا تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم را واستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ. او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
سلام و وقت.